د مینه پیغام. زمارونو خويندو ز ډیر زیات خوشاله يم چې نن یو ځل بیا مونږ دلته د عبادت د پاره راځي شو، او دا زما د پاره زما په ژوند کې د ټولو نه خاص او قیمتي وخت وي کله چې مونږ دلته راځي کیګو او د الله پاک د کلام نه زده کړه کو، او بیا په دې خبره ډیر زیات خوشاله يم او د الله پاک شکر کوم چې تاسو ټول په دې عبادت کې ما سره شریک کیږئ او ما تم دا مکملاویږي چې زه تاسو نه زده کړه وکم. نو دا زما د پاره ډیره زیاته شکرګزارۍ خبره ده. نو دا بخوی چې مونږ خپل عبادت د شکرګزارۍ سره شروع کو. دا څه خبر یو کارونه شته چې غیر پاره تاسو د الله پاک شکرګزاری؟
سلیم اورا زمنګ یو خپل دی او د هغه د کور ودانې سره نو، او د هغه کور ودانې و بیا بیا هغه ته ویل چې مال د سرو کالی جوړ کا. نو زه په دې د خدای پاک شکر ادا کوم چې الله پاک هغه له دونه وس او توفیق ورکو چې هغه خپل کور ودانې له د سرو کالی جوړ کړل.
فیصله د کور ودانې خبره دیو کا، نو ماته د خپل کور ودانې را یاد کا. پرون هغه مالا یو خپل جوړه واغسته او ماته وی چې دا ماده ل پخپل خوخه د ټول نخه جوړه اغسته ده. نو زما زړه خوشاله شو. نو زه دې د پاره د خدای پاک شکر کوم.
زما لور بیمار شي وا او وسه غروغه ده. نو زه داغه د روغ صحت ته پاره د خدای پاک ډیر شکر گزارم.
او زما زوی سره کار کړو، هغه ته داغه کار پیسې ملو شي، زه دې د پاره د خدای پاک شکر کوم.
زما ملګرو، زمونږ په ژوند کې خو د شکرګزارۍ د پاره ډېرې خبرې اترې شته، خو زه د خپلو هغه ملګرو د پاره د الله پاک شکرګزار یم. څوک چې د الله پاک دا خبرې اوري او هغه په دې باندې ایمان راوړي. ابل ورځ ما د یو ملګري په باره کې واورېدل چا چې د الله پاک د کلام لوستنه شروع کړې وه. نو کله چې ما د هغه په باره کې واورېدل، نو زه خبر شوم چې هغه اوس سره د خپلې ټولې کورنۍ د الله پاک په کلام باندې او په الله پاک باندې ایمان راوړی دی، او هغې په خپله کورنۍ کې د الله پاک د کلام لوستنه کوي او د هغه عبادت کوي. نو دا زما د پاره د ټولو نه لویه د شکرګزارۍ خبره ده. نو راځئ چې د دې ټولو خبرو د پاره د الله پاک شکرګزاري وکړو. ندیما، تاسو په شکرګزارۍ کې زمونږ رهنمایي وکړي.
ضرور، ولې نه. مالک خدای، زستا شکر کوم د ټولو شکرګزارو د پاره او ټولو برکتونو د پاره کوم چې تا زمونږ په ژوند کې مونږ ټول لرا کړی دي. خدای، زستا شکر کوم ستا د مینې د پاره چې ته مونږ یاد ساتې او خدای زمونږ رهنمایي کې او وخت په وخت مونږ د خپل کلام نه ماموره کې. خدای پاک، زستا شکر کوم. مالک خدای، د اوسنۍ موقع د پاره زستا شکر کوم. ته په دې موقع کې زمونږ د ټولو ذهنونو کلو کا او خدای مونږ له دې نننی کلام باندې عقل او پوهه راکا کوم بچنن مونږ وایو. او مالک خدای، خپل اوریدونکو د پاره هم دوا کوم چې خدای زمونږ د اوریدونکو دا خبرې ووري او غوی هم زمونږ په دې خبرو اترو کې مونږ سره یو ځای شامل شي چې مونږ ټول تنه د برکت تعلیم واخلو. دا دعا او شکرګزاري زستا په پاک نوم کې کوم. آمین.
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 نو سلیم ارورا، نن به مونږه کومه حواله وایو؟
فیصله، زه خویم چې مونږه د دانیال نبی د صحیفې نه لستنه جاری ساتو او سلورم باب ولولو. دا ډیره ښکلې کیسه ده. خبر داوی چې تاسو د دې کیسې لستنه شروع کړئ.
ډیره ښه ده. پدې کې ویل شوې دي، نبوکد نظر بادشاہ د دنیا ټولو خلکو، ټولو قومونو او ټولو ژبو ویونکو ته دا پیغام ورولېګلو چې په خیر وسی، زه غواړم چې تاسو ته د هاغه معجزو او حیرانوونکو نخو په حق لا خبرې وکم. کمې معجزې چې خدای تعالی زما د پاره کړې دي، د هاغه معجزې څومره لوی دي او د هاغه عجایبات څومره طاقتور دي. د هاغه بادشاہی تر ابده پورې ده او د هغه بادشاہی نسل در نسل پورې ده. ما نبوکد نظر په خپل محل کې په آرام او عیش عشرت سره ژوند کوو. ما یو خوب ولیدو کوم چې زه ویرولم. کله چې زه په خپل کټ کې پروت وم، نو کومه رویا او تصور چې زما په خیال کې راغلو، نو هغه زه ډیر زیات ویرولم. نو ما بیا حکم وکړو چې د بابل ټول اخیار خلک راوغواړی چې ما ته د خوب تعبیر راکړي. نو کله چې جادوګر، فالګر، نجومیان او قسمت معلومون کی راغلل، ما هغوی ته خوب ویلو خو هغوی د هغه تعبیر ما ته را نه کړی شو. خو اخر دانیال زما حضور ته راغلو او ما ورته خپل خوب بیان کو. مقدس معبودانو ورته خاص طاقت ورکړی او ما په هغه باندې د خپل معبود بلتشزر نوم کې خودو ادم ابودان روح په هغه کې وو. ما ورته ویل چې بلتشزرا د جادوګرانو مشرا، زه په دې پوهیږم چې د معبودان روح پتا کې دی او هیڅ راز معلومول ستا دپاره مشکل کار نه دی. زما خوب دا شان دی او ته ما ته تعبیر راکا. کله چې زه په خپل کټ کې اودوم ما دا خوب ولیدو. ما ولیدل زما په وړاندې د ځمکې په منځ کې یوه ونه ولاړه وه او هغه ډیره زیاته اوچته وه. دا ونه ډیره غټه او لوړه او طاقتوره شوه او سر یې د اسمان سره ولګیدو او دا به د ټولې دنیا د بل سر نه ښکارېده. د هغې پاڼې ښکلي وي او میوه یې ډیره وه او په دې کې د هر چا خوراک وو او د هغې لاندې د میدان ځناورو د ځان دپاره د پناه ځای پیدا کړو او د هوا مرغانو یې په څانګو کې ځان ته جالې جوړې کړې او هغې نه هر یو مخلوق ته خوراک میلاوېدلو. کله چې ما لا په خوب کې د دې رویا په حق له سوچ کولو نو ومې لیدل چې د اسمان نه یو مقدسه فرښته راکوزېدله چې اخوا دېخوا یې کتل. هغه په زور سره دا اعلان وکړو چې دا ونه راوغورځوئ او څانګې پرې کوئ، د دې پاڼې راوشوکوئ او میوه یې تس نس کوي، د دې لاندې ځناور او د څانګو نه مارغان وشړئ، خو د دې بیخ په ځمکه کې پرېږدئ او د اوسپنې او د زیړو پټۍ ترنه تاو کوئ او هلته په وښو کې پرېږدئ. نو پرېږدئ چې هغه په پرخه کې لوند خوشي او هغه دې په ځنګل کې د ځناورو سره اوسیږي. وکاله به هغه د انسان عقل نه لري، بلکې د هغه عقل به د ځناورو وي. د هغه مقدس فرښتې د سزا ورکولو فیصله واورولې شوه تر څو چې هر یو کس ته د دې پته ولګي چې خدای تعالی د انسانانو په بادشاهۍ باندې اختیار لري او چې هغه چاله وغواړي نو هغه له بادشاهي ورکوي، که څه هم چې هغه کس ډیر غریب وي. نبوکدنظر بادشاه وویل دا هغه خوب دی چې ما ولیدلو. نو بیا بلتشزرا ته ماته د دې تعبیر بیان کا، ځکه چې زما یو شاهي مشیرم ماله د دې تعبیر نشي راکولې، خو ته یې راکولې شي ځکه چې د مقدسو معبودانو روح په تا کې دی.
ډیره مننه فیصله رورا. سباګل مهرباني وکي او ورپسې یو څو آیتونه تاسو زموږ د پاره ولولئ.
ډیره ښه ده. نو دانیال چې بل نومې بلتشزرو په دې دمره وبوګنېدو چې د څه وخت دپاره هېڅم نشو ویلې او د هغه سوچ هغه وار خطا کو. نو باچا هغه ته وویل بلتشزرا په دې خوب او د هغې په مطلب مه حیرانېږه. خو بلتشزر ورته په جواب کې وویل باچا سلامت، زه غواړم چې دا خوب او د دې تعبیر د ستا دپاره نه بلکې ستا د دشمنانو دپاره وي. هغه ونه چې تا ولیده کمه چې دومره لوړه وه چې اسمان ته رسیدلې وه او په دنیا کې هر چا ته ښکارېده، د هغې پاڼې ښایسته وې او میوه دومره زیاته وه چې د ټولې دنیا دپاره کافي وه. ځنګلي ځناورو د دې لاندې آرام کولو او مارغانو به د دې په څانګو کې جالې جوړولې. اے بادشاه، ته پخپله هغه ونې ته ډیر اوچت او مضبوط شوې، ته دومره لوی شوې چې لویوالې تر اسمانه پورې رسیدلې دی او ستا بادشاه د ځمکې بله سره پورې رسی. اے بادشاه، تا یو مقدس فرښته ولیده چې د اسمان نه لاندې راکوزېده او ویلې چې دا ونه ووهی او تبای کوي، خو د هغې تنا او جړې په ځمکه کې پرېږدی او د اوسپنې او د زیړو په پټې اوتړی او په وښو کې پرېږدی او پرېږده چې په پرخه کې لون خوش شي او چې د اوو کلونو پورې د ځنګلي ځناورو په میاس کې پاتې شي.
ډیره مننه سباګل. او بیا د دې نه پس حضرت دانیال نبی وفرمایل اے بادشاہ سلامت، ستا د خوب تعبیر دا دی، کومه فیصله چې مالک قادر مطلق تای ستا خلاف کړې ده، ته به د خلکو نه یوې خوا ته وشړلې شي او د ځنګلي ځناورو سره به ژوند کې، ته به لکه سارو په شان ګیا خوري او د اسمان په پرخه به تر کولې شي. نو بیا به اووه کلونه تیر شي تر څو چې ته په دې باندې پوه شې چې صرف خدای تعالی د انسانانو په بادشاهت اختیار لري. هغه هغه چاته ورکی چې چاته یې غواړي. د فرښتې هغه حکم چې د ونې تنا سره د جړو پرېږدی، نو د هغې مطلب دا دی چې ستا بادشاهي به بیا راشي، خو په دې شرط چې تاسو آسماني حکومت ومنئ. بادشاه سلامت، په دې وجه دې زما نصیحت تا ته د منلوی، د خپلو ګناهونو اعتراف وکړه او هغه په خو کولو سره پرېږده او مظلومانو باندې رحم وکړه او شرارت پریک دا، نو کې دیشی چې پدې کې وستا د بادشاہي خیر قائم پاتې شي. بیا دا هر څه په نبوکد نظر بادشاہ وشو. دولس میاشتې وروسته کله چې هغه په بابل کې د شاهي محل په چت باندې ګرځېده، هغه وویل چې ولې دا هغه لوی د بابل خار نه دی کم چې د بادشاہانو د اوسېدو دپاره ما په خپل زور طاقت سره د خپل جلال او شان او شوکت د څرګندېدو دپاره آباد کړی دی. هغه خبره لا د هغه په شونډو وه چې د اسمان نه یو آواز راغلو، نبوکد نظر بادشاہ ستا دپاره دا حکم دی چې ستا نه هغه شاهي اختیار واغستی شو، ته به د خلکو نه اخوا او شړلی شي او د ځنګلي ځناورو سره به اوسېږي، ته به لکه د سارو په شان ګیا خوري. په دې به اووه کلونه تیر شي تر څو چې ته په دې باندې پوه شي چې خدای تعالی د انسانانو په بادشاہت باندې اختیار لري. هغه هغه چاته ورکوي چاته چې خوښه وي. نو سمدستي هغه څه پوره شو څه چې د نبوکد نظر په حق لویل شوی و. هغه د خلکو د مینځ نه وشړلی شو او د ځناورو په شان ګیا وخوړه. د هغه په بدن پر خورېده تر هغې پورې چې د هغه ویښته لکه د شاهین د بڼو په شان لوی شو او د هغه نوکونه لکه د مارغانو د پنجو په شان اوږده شول. د اوو کلونو نه وروسته ما نبوکد نظر خپلې سترګې د اسمان طرف ته اوچتې کړې او زما عقل دوباره په حال شو او ما د خدای تعالی ثنا صفت ادا کړ او د هغه احترام او جلال مې بیان کړ. څوک چې د تل د پاره ژوندی دی د هغه بادشاهي تر ابده پورې ده او داغه بادشاہی نسل در نسل پورې ده. داغه په مقابل کې د ځمکې ټول خلک هیڅ نه دي. هغه د آسماني فرښتو او د ځمکې د خلکو سره چې څه غواړي هغه کوي. داغه لاس هیڅوک نشي نیولی او نه ورته څوک دا ویلی شي چې تا څه وکړل. په هماغه وخت کې کله چې زما عقل کار شروع کړ، نو زما عزت او شان او شوکت ماته د خپلې بادشاہۍ دپاره واپس میلاو شو او زما مشیرانو او افسرانو ما ته حلف راکه. زه په خپل تخت باندې دوباره کېناستم او د پخوانه زما عزت نورم زیات شو. نو اوس زه نبوکد نظر د اسمان د بادشاہ ثنا صفت او لوی بیانو، ځکه څه چې هغه کوي هغه صحیح دي او دا هغه ټول کارونه د انصاف دي. او هغوی څوک چې قبر او لوی کوي نو هغه عاجز کولی شي. آمین. نو زما ملګرو مونږ خدا کی سوا وری دا کوم چې ډیره خولي کی سوا او یقینا چې دا کی سبا ستاسو ټولو ته یادې. نو راځي چې وګورو چې په دې کیسه کې مونږ ته الله پاک د خپل ځان په باره کې د څه خو دنه کوي او د دینه علاوه په دې کیسه کې مونږ د انسان په حق لا کمې خبرې زده کوو. نو راځي چې لږ وخت د پاره په دې باندې سوچ او فکر وکړو او یو بل ته د دې کیسې په حق لا د خپل خیالاتو او د خپل سوچ اظهار وکړو.
زما ملګرو، کلم چې انسان په عیش او عشرت سره ژوند تیری او الله پاک هیر کی، نو بیا الله پاک غواړي چې هغه ته خپل قدرت وخی، خپل طاقت هغه ته وخی او خپل ځان په هغه باندې سرګند کی. ځکه چې موږ په دې قصې کې واورېدل چې دغه بادشاہ نه خدای پاک هیرو او هغه په خپل ژوند کې خدای پاک نه یادولو، نو خدای پاک هغه ته وویل چې زه به ستانه د بادشاہۍ دا مزه واخلم، تانه به زه دا کرسۍ واخلم او ستا حالت بدا سکم لکه د یو خیرمار پشان. نو زما ملګرو، الله پاک ورسره ماغه شانته وکړل څنګه چې ورته الله پاک ویلیو. د هغه بچی ختمه شوه او هغه ځنګل ته لاړو او تر وو کالو پورې د ځناورو پشان ته ژوند تیرولو، ځکه چې الله پاک ته عقل اغستی وو. نو زما ملګرو، د دې نه موږ ته دا معلومیږي که بادشاہ یو که فقیري خو چې د خدای پاک حکمونه د خپل ژوند نه اخوا کی، غرور او تکبر شروع کی، نو الله پاک ورله بیا دغه شان سزا ورکوي لکه څنګه چې مونږ واورېدل. خو زما ملګرو، دا خبره مې یاد ساتي چې الله پاک همیشه انسان سره په انصاف سره فیصله کوي. هیڅ کله الله پاک بې د ګناه نه انسان له سزا نه ورکوي چې انسان څه ګناه نه کړي او الله پاک ورله سزا ورکي. همیشه الله پاک په انصاف سره فیصله کوي، ځکه چې الله پاک انصاف کوونکی دی.
فیصله، تاسو ډیره ښکلی خبرې اترې وکړې او بهشکه چې دا خبره رښتیا ده چې کم انسان د الله پاک د حکمونو نه واوړي، نو که هغه بادشاہ وي که غریب، نو هغه د تباهۍ په لار روان شي. او لکه څنګه چې په دې کیسه کې مونږ واورېدل چې الله پاک نبوکد نظر بادشاہ ته په خوب کې هم داسې ویلو چې ستا بادشاہي به ختمه شي، نو ما هغه شان شو. خو که بیا مونږ د دې کیسه په اخر کې وګورو، نو نبوکد نظر بادشاہ په خپله فرمایي چې ما خپل سترګې کولاو کړې، زما عقل روښانه شو، ما ته خپل عقل واپس میلاو شو، خپل بادشاہی او خپل اختیار راته واپس میلاو شو. زه خپل مشیرانو او خپل افسرانو واپس په تخت باندې کینولم او ما ته خپل بادشاہی واپس میلاو شو. نو د دې هر څه نه پس هغه بیا سو کی، هغه بیا د الله پاک حمد او ثناو کی، داغه صفت بیان کی او دا اقرار کی چې بهشکه خدایا چې تر ټولو نه لوی او ته چې سکول غواړي نو هغه کول شي، او ستا ټول خبرې رښتینی او حقیقت دی.
مونږ په شروع کې وکتل چې نبوکدنظر بادشاہ هغه یو خط لیکي، هغه ټولو خلکو ته خپل گواہی ورکوي، او هغه په هغه گواہی کې چې کمې خبرې وکړي هغه مونږ ټولو واورېدې. هغه وویل چې سم د هغه په جون کې شوی وو، نو هغه ټولې خبرې مونږ په دې کیسه کې واورېدې. که چېرې مونږ سوچ وکړو چې مونږ د خدای پاک نه لرې یو، نو مونږ سره به هیڅ برکت نه وي. لکه څنګه چې نبوکد بادشاہ ته په جون کې ډېر قسمه مشکلات راپېښ شول، هم تر دې چې د هغه ټول بادشاہت ختم شو، خو کله چې هغه خدای پاک سره مینه شروع کړه، نو هغه ته واپس یو په دوه برکتونه میلو شو. او هغه دا خبره وکړه چې اے خدایه پاکه، ته چې سم کې نو ښه کې، ستا ټول کارونه د انصاف دي او ستا بادشاہی دې تر بده پورې وي. کله چې یو انسان د خدای پاک نه لري شي او خدای پاک دا غن خپل لاس واخلي، نو هغه ډیر په ګرانو حالاتو کې پروزي. خو کله چې یو انسان تو بګار شي او خدای پاک له واپس لاړ شي، نو خدای پاک هغه معاف کوي. نو مونږ لم پکار دي چې مونږ هم خدای پاک نه معافي غواړو، کې دې شي زموږ په جون کې مونږ نه داسې کارونه شوي چې خدای پاک زموږ نه خپه شوي. مونږ له پکار دي چې هر وخت د خدای پاک نه معافي غواړو، کې دې شي کله کله داسې موشي چې مونږ دا سوچ نه کوو چې ګینه مونږ سره غلطي وکړه، خو زمونږ نه غلطي شوي او خدای پاک رانه خپه شوي. نو مونږ له هر وخت د خدای پاک نه معافي غوښتل پکار دي، او خدای پاک ډیر لوی مهربانه دی، هغه معاف کولو والا دی.
زما ګرانو ملګرو، مونږ دې د ټولو ناول خپل ځانو پیژنو چې مونږ په دې دنیا کې د څه مقصد د پاره پیدا شوی یو. زما ملګرو، مونږ هر یو کس د خدای پاک شاهدان شو، دا یاد ساتئ. مونږ هر یو انسان د پاره خدای پاک څه نس مقرر کړی دي، او زمونږ په ژوند کې خدای پاک داسې ډېرې معجزې او ډېر کارونه به کړي کوم چې مونږ خلکو ته بیانولی شو، او دا هغې نه مونږ د خدای پاک قدرت خلکو ته څرګندولی شو. او دې سره سره زما ملګرو، زمونږ په ژوند کې به داسې ډېر حالات راځي په کوم کې به چې خدای پاک مونږ له د توبې ویستو موقه راکوي. لکه څنګه چې مونږ د نبوکدنظر بادشاہ په ژوند کې ډېرو واقعو ته وکتل، په کومو کې چې دانیل نبی هغه ته وویل چې ته توبه وکړه، نو کېدای شي چې خدای پاک په تا رحم وکړي او په تا باندې دا بد حالات رانولي. خو نبوکدنظر توبه ونه کړي، او هغه سموده پس په خپلو خبرو او په خپلو کارونو باندې فخر وکړي، او ویل دا هر څه ما د خپل طاقت خودلو د پاره نه دي جوړ کړي سه، نو هغه مغروره شي. نو داغه خبره لا داغه په شونډو وی چې د خدای پاک هغه فرښتہ درویا په مطابق راشي، او هغه ته هغه ټولې خبرې وکړي کوم چې دانیل نبی د مخ کې ناغه ته ویلو چې تا ته به داسې پیښیږي، خو هغه بیا هم توبه ونه وسته. زما ملګرو، دا خبره هم یاد ساتئ چې زمونږ د زړه سکون تش په دې دنیا کې نه دی. که مونږ خدای پاک هیر کو او د دې دنیا سیزونو پسې منډې تړې وهو، او د خدای پاک په ځای د انسانانو د خوشحالولو کوشش کوو، او د انسانانو نه د کامیابۍ حاصلولو کوشش کوو، او د خپلو ضرورتونو د پاره د خدای پاک په زیاده انسانانو نه مدد غواړو، نو زما ملګرو، دا خو د خدای لټون نه شو. نو مونږ د خدای لټون کو چې مونږ خدای پاک اومومو. مونږ چې په کوم حالت کې یو، دا د خدای پاک د طرف نه دی. مونږ چې په دې دنیا کې هر څه یو، هغه د خدای پاک د طرف نه یو.
ندی ما ستاسو خبره بالکل صحیح ده. زما ملګرو، په دې کیسه کې کچاري مونږه د دانیال نبی ژوند ته غور وکړو، نو الله پاک هغه ته د راتلونکي وخت په باره کې ټول رازونه او ټولې خبرې څرګندوي، او څنګه چې ورته الله پاک ویلي دي او هغه بادشاہ ته وایي، نو بالکل هم هغه شان شي. ملګرو، یاد ساتئ چې مونږ لم په خپل ژوند کې د الله پاک आवाज اوریدل پکار دي. هغه مونږ سره خبرې کوي. کله چې مونږ د الله پاک نه دعا غواړو، نو هغه د دې په ذریعہ باندې مونږ سره خبرې کوي. کله چې مونږ د الله پاک کلام لولو، نو هغه د دې په ذریعہ باندې مونږ له خپل حکمونه راکوي او زموږ لارښودنه کوي. نو که چېرې مونږ د هغه کلام ته غوږ کېږدو او په دې خبرو باندې عمل وکړو، نو بیا به مونږ لکه د نبوکدنظر بادشاہ په شانتي نه یو، چاته چې دانیال نبی وویل چې توبه وکړه او خپل بد کارونه پریک دا، نو کې دیشی چې خدای پاک ستا په بادشاہی باندې رحم وکي او ستا بادشاہی قائمه پاتې شي. خو هغه داسې ونه کړل. نو ملګرو، دغه شان زمونږ مثال هم دی. کچری مونږ د الله پاک په کلام باندې او د دې په خبرو باندې عمل نه کوو، نو کې دیشی چې زمونږ انجام ډیر خراب وي. خو کچری مونږ د الله پاک په خبرو او دغه په کلام باندې عمل وکړو، نو الله پاک همیشه زمونږ د پاره ښه غواړي او هغه ته پته ده چې زمونږ د پاره څه ښه دي.
زما ملګرو، مونږ ته دا پته ده چې نبوکدنظر بادشاه یو بت پرست بادشاه و. هغه ځان د پاره معبودان جوړ کړي وو او د هغوی عبادت به کولو. خو الله پاک ورته څه وښودل؟ الله پاک ورته وښودل چې ستا دا بوتان هیڅ نشي کولی او څه چې کوم هغه زه کوم. ځکه چې کله الله پاک هغه ته دغه خوب وښودو، نو زما یقین دی چې هغه به د خپلو بوتانو ته دا خوب ډیر ځله بیان کړی او بیا بیا به ورته ډیر سوال او زاری کړي چې د دې خوب تعبیر راته وخایا. خو هغوی هیڅ څه مونه کړی شول، ځکه چې بوت د خټو نه جوړي او مونږ ته دا پته ده چې بوت هیڅ څه نشي کولی. نو دې بادشاه ته الله پاک خودل چې هر څه کوم نو هغه زه کوم، ستا دا معبودان هیڅ څه نشي کولی.
زما ملګرو، کچری مونږ په دې دنیا کې صرف خپل ځان د پاره ژوند تیر کو، زمونږ د دې ژوند هیڅ فایده نشته. بیا خو مونږ د هغه ځنګلي ځناور په برابر یو. څوک چې د خپل ځان د پاره ژوند تیری او نور څه کار نه کوي، زمونږ مثال بم بیا د هغوی په شانی، لکه څنګه چې خدای پاک نبوکدنظر بادشاہ جوړ کړل چې دغه مثال د یو ځنګلي ځناور کو، تر هغې پورې تر څو پورې چې هغه خدای نه وپیژندلې. نو هر کله چې مونږ خدای پاک وپیژنو، نو بیا مونږ د انسان خپل اصلیت ته راشو، ځکه چې د انسان اصلیت هم دا دی چې هغه د خدای لټونو کې هم. په دې وجه خدای پاک هغه ته اشرف المخلوقاتو درجه ورکړې ده. زما ملګرو، د کم انسان ژوند چې خدای پاک سره تړلی وي، نو هغه ته خدای پاک ډېر عجیبه عجیبه کارونه ښیي او دا هغه مل وي.
ندیمه وروره، ستا خبره بالکل صحیح ده. لکه څنګه چې مونږ ګورو، کچرې مونږ د دې بادشاہ دې خبرې ته سوچ وکړو، هغه وایي چې کله ما خدای پاک ته یعنی اسمان ته سترګې اوچتې کړي او هغه ته مې سوال وکړو، نو هغه زما ژوند بدل کړو، د هغه په ژوند کې رحم رالو او بیا هغه د خدای پاک ثنا صفت ویل شروع کړ. نو کچرې مونږ هم خدای پاک ته خپلې سترګې اوچتې کړو او د هغه نه دعا وغواړو او د هغه طرف ته متوجه شو، نو یقینا چې خدای پاک به زمونږ هم ژوند بدل کړي او زمونږ په ژوند کې به هم همدغه رنګې بدلون راولي لکه څنګه چې مونږ د دې بادشاہ په ژوند کې وکتو.
زما ملګرو، تاسو اوس خپل ځانونه خدای پاک ته نږدې کوئ، نو بیا به تاسو وګورئ چې د خدای پاک کارونه څومره لوی او عجیبه دي.
زما ملګرو، لکه څنګه چې په انجیل شریف کې ویل شوي دي چې د ونې جړو ته تبر نیولې شوی دی، د دې دنیا شان او شوکت په ډیر زر راغورځولې شي. نو ملګرو، په کار دي چې توبه وکړو، امونږ د دې فنا کېدونکې دنیا سره مینه ونه کړو، بلکې د دې دنیا خلکو سره دې مینه وکړو. زمون خیر په دې کې دی چې مونږ خپلې بدې لارې پرېږدو او خدای ته راواپس شو. فخر او مغرورتیا د تباهۍ شروع ده، خو د خدای نه یره د حکمت شروع ده. زما ملګرو، د خپلو خبرو په اخیره کې درته دا ویل غواړم چې خدای رحیم ذات دی. هغه هیڅ چرم انسان نه نفرت نه کوي، بلکې د هغه د کمزورو نه نفرت کوي. هغه غواړي چې انسان خپل ژوند ته غور او فکر وکړي. د دې مثال بدل زه داسې درکم، تر کومه پورې چې نبوکدنظر بادشاہ په خپل عیش او عشرت کې ژوند تیرولو، نو خدای پاک د هغه د کمزورو او د هغه د بدۍ نه نفرت کولو. خو هر کله چې هغه توبه وکړه او هغه خپل سترګې کلاو کړې او خدای پاک یې وپیژندو، نو هغه هم هغه انسانو خدای پاک واپس هغه له یو په دوه عزت ورکو، نو خدای پاک د هغه نه مخکې نه زیات عزت ورکو. زما ملګرو، تاسو په ظاهردارۍ نه، بلکې په انصاف او حقیقت سره هر څه ته ګورئ، د خدای پاک تعریف کوئ او د هغه لوی بیان کوئ، او خپل زړونه د دې دنیا عیش عشرت سره مه تړئ، بلکې د خدای پاک په مینه کې خپل ځانونه ډوب کوئ. نو هغه چې هر څه کولی شي، تاسو له به د دې ډیر اجر درکړي او هغه به ستاسو د غوښتنو مخکې ستاسو ټول ضرورتونه پوره کړي.
ډیره مننه ندیمه، تاسو ډیر ښکلی خبرې وکړې. خو زه غواړم چې اوس مو خپل عبادت هم دې خبرو سره ختم کړو. نو راځئ چې دې خبرو دپاره د الله پاک نه دعا وغواړو چې هغه موږ لم په دې خبرو باندې د عمل کولو توفیق راکړي، او لکه څنګه چې نبوکدنظر بادشاہ د الله تعالی د لویو کارونو او د هغه د معجزو او د هغه د عجیبه عجیبه کارونو شاهدي کوي، نو موږ دې د خپل ژوند نه د الله پاک د لویو کارونو او د معجزو شاهدي وکړو، چې خلک په دې خبر شي چې واقعي صرف هماغه یو ذات دی څوک چې زموږ په ژوند کې داسې لوی لوی کارونه کولی شي. نو ملګرو، راځئ چې اوس ټول په شریکه دعا وکړو. د دې نه علاوه داسې نورې څه خبرې شته چې هغې لپاره موږ د الله پاک نه دعا غواړو. زما لپاره هم دعا وکړئ، زما مرۍ خوږیږي او داسې ښکاري لکه چې زکام راباندې راتلو والا دی. نو دعا وکړئ چې الله پاک مالم شفا راکړي.
زما د مرګري اپریشن وشو، دوا کوي چې خدای پاک هغه په هوش کې راولي او دا غي د اپریشن کامیاب شي. مالک خدای موږ ستا شکر کوو د نن ټول عبادت د پاره. مالک خدایا، مالک خدایا، زموږ زړونه داسې جوړ کړي لکه څنګه چې ردی بادشاہ زړه جوړ شو او هغه ستا طرف ته متوجه کا. او مالک خدایا، هغه تا ته مینت زاری شروع کړل. مالک خدایا، دغه شان زموږ جونم کې مالک خدایا چې زموږ په جون کې صرف تی او موږ تا سره خبرې کوو او ستا واسط وګیږو. زه ستا شکر کوم د دې ټولو رونو خويندو د پاره. مالک خدایا، چې تا موږ روغ جوړ ساتلی یو. مالک خدایا، څنګه چې سبا ګل خوروي تاغې د ملګري اپریشن شو، نو مالک خدایا تاغې له اوس روغ جوړ صحت ورکي. مالک خدایا، او ته په هغې باندې خپل د شفا لاس کېږي دا او هغه بالکل روغه جوړه کا. زه د سلیم خان ور د پارم تا نه د برکت دعا غواړم. مالک خدایا، تا غلم روغ جوړ صحت ورکي او دا غدا ټوله بیماری ختمه کا. مالک خدایا، زه نن شپه ستا لاس ته سپارم. ته نن شپې لا زمونږ ټولو حفاظت او ساتنه وکا. دا ټوله دعا غواړم ستا په پاک او جلالي نوم کې. آمین.
آمین.
زما ملګرو، تاسو خو زموږ پروګرام واورید او یقینا چې دینه به تاسو ډیر څه زده کړی او دا به تاسو ډیر خوښ شوی. خو که چېرې تاسو د دې پروګرامونو په هکله زموږ نه څه تپوس کول غواړئ یا موږ لا بل څه مشوره راکول غواړئ، نو د دې دپاره تاسو زموږ پته ځان سره ولیکئ په کومه باندې چې تاسو موږ سره رابطه کولی شئ. نو تاسو زموږ د ټیلیفون نمبر او د ایمیل پته ولیکئ. زموږ د ټیلیفون نمبر دا دی
00 50 0 25 0 0 50 0 یعنی 00145 025 025 410 54
زما خوږو مینوالو، تاسو خو زموږ د ټلیفون نمبر ځان سره ولیکه. خو که چېرې تاسو دا پروګرام یا زموږ زاړه پروګرامونه او ډرامې اورېدل غواړئ، نو تاسو زموږ د ویب سایټ ته لاړ شئ. زموږ د ویب سایټ پته دا ده www.pushtoradio.org. او زما خوږو ملګرو، په دې ویب سایټ باندې به تاسو ته زموږ زاړه پروګرامونه او د دې نه علاوه روحانی سندرې او د لستلو د پاره خسته کتابونه هم ملاویږي. زما امید ده چې تاسو بر دینه ډیر مزه واخلئ او ډیر ثبت د خپل ژوند لپاره حاصل کړئ. رانو ملګرو، تاسو خو زموږ په تزان سر اولی کلا. نو زه تاسو نه اجازه غواړم. د الله پامان.